جون کې پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نشدي. ظریف همداراز لیکلی هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوي هڅه وکړي ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامي کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. واشنگټن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامي تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراقه ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگټن یې تور پورې کړی چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترینګلی کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. ده پر ټویټر ولیکل، ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی، د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبري اعلان وکړ ویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د ویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوي. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیا غواړي وضعیت سم سي او له ایران یې وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامي جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگټن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترینګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربیره د ملکی گوهرشاد بیگم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې لا ولسی شاعر اید محمد بیغره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی که نروی نوی تری سبا خدای پا مانیده.
بله.
که در پیاد شما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزر پانه که با لند کیسا اوس پنواو رایی.
ایو وارا تیگه پا گوتو ورقلا. حلق ده غی چنه پری خودی سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانه والا گیده.
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوی نظم واو رایی. زمی د مور د پاکی مینی نخا، زمی د مور د ارزوگانو چلی، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو ناما، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیره تا ورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل را پاڅه شاه وزر شاه. له ما سره لاړه شاه او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه. چاره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق خزده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تیره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن مانځل کیږي؟ ځکه د یوه داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونۍ شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایی ده چې له هغې پرته د روښنایی هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅ کله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. تاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او وی ویل دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصیږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبي د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریح ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهرشاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 13 کالو ماشومان وو. د ګوهرشاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار وو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي ګوهرشاد ډیر لوی لاسو، خو څرګند نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاروخ او ګوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګند نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبې ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانۍ او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د شپږ سوه شپېتمې کلیزي په پارسي مینار جوړ شوی و چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا میرمن وه. ګوهر شاد بیګم د سیاست د ټولنیزو چارو د ښوونې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یوه رښتینې او با احساسه میرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سه شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د شپږ سوه شپېتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغې د یوې مدبرې میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د ګوهر شاد بیګم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلی او په اووه سوه اته نوي هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ میرزا سره نکاح وکړه. د ګوهر شاد بیګم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جومات مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د ګوهر شاد بیګم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی ګوهر شاد بیگم در صده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د ګوهر شاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه میرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
ګوهر شاد بیګم د اتیا کالو په عمر د اته سوه یو شپېتم هجري قمري کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ میرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. له ده لسګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې دوه دیرشم تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمیر شاعرانو او څېړونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د دوه دیرشم تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې و. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکري، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. د ده استاد خلیلی د سو مشهورو کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د میرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دي.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدل او سره لدې چې لوړې اکادمۍ کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې لوړیکتوب د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو، چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی و. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ هلته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی و. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ. په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړې دي هغه باید زرا ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانې دلم چې دا کتاب مې را ټول کړلو د د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده. همدا ډول استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځای کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستی دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفیه حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریات په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې راخیستي دي، د هند جواهرلال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې هلته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څېړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي، د هغو نظریات مې راخیستي دي. او بالاخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې چړلای دی او لیکل مې ورباندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې د په اړه باندې نظر کړی دی، همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان راروښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډیر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو راپیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزنده په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډیر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډیر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما چې ډیر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخ مثلا روښانه شي، بیا وروسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات پې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټولو ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه کړي دي، دوی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه دا د ده شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، په هرڅه کې چې باید راټول شي. نو وروسته ده خوښي څرګنده کړله، ما ته ده په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډیر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي آتشې ته رسېدلی ده، ټولو خوښي څرګنده کړې ده، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یوه افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یوه تدریس، چې د یوه مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله الته اوس ماسټری پکې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هیواد څخه تقریبا دیرش پنځه دیرش کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عملته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه خپل اڅنګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما د فارغ خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ودان.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. هم د ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
زمانوم اید محمد، د
تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استاد.
استاد تاسو ډیر ښه تخلص ځانته غوره کړی، بغرض دا یو شاعرانه تخلص ده. دام خوښ موس څنګه مو وغوښتل چې داسې یو تخلص خوښ کړئ په افغانستان غوندې ملک بغرض؟
ما مخکې خپل تخلص ناهز یخی و، اما ګر ناهز چه دی نهزت خوښوونکی.
بله،
لکن بیا د دې دپاره چې زه هیچ چا سره غرض نه لرم او د چا په کور کې مداخله نه کوم،
بغرض
نو دې خاطر مې بغرض تخلص انتخاب کړلو.
له څه وخت راهیسې نم شعر و شاعرۍ ته مخه کړې؟
زه په معارف کې د تاریخ استاد وم او دویم د پښتو مضمون به ما درس ورکولو. شاعر هغه څه د شعر په ژبه راوړي چې عملنې په سترګو لیدلې وي. نو ما د دې سره مینه علاقه پیدا شوه او شاګردانو په دې برخه کې ما نه سوالونه کول، په هغې برخه کې به مو چې کولو شعر جوړولو. ویم ده چې دا یو خدایي استعداد ده چې شاته خدای ورکي. هر سړی شاعر نه شي کېدلی.
مثلا که داسې راته ووایې، څو کاله کېږي چې قلم مو پورته کړی او شعر لیکئ؟
د ځوانۍ موسم نه تر اوسه پورې په همدې کې مصروف دي. اوشي سره سړی شوق او علاقه ولري، په هغه کې حتماً انسان کامیابیږي. او دویم که شوق علاقه ونه لري په زور خو یو کار کېږي نه. دغه ناوړه دودونه سړی وګوري یا پرځن بعضي ظلمونه وګوري یا بعضي مشکلات وګوري، عادي شعر پر زره انسانون راوړي. مثلا بیا یو شاعر یې چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي، زلی مې تنګه، زه به کوم یو ټلومه. نو یو انسان مثلا چې د یو شي ستاینه کوي او هغه د شعر په ژبه راوړي، هغه ته پوري ده، هغه کېږي چې مثلا
ټولې خبرې کوی سي.
ها، ټولې خبرې کولی شي. نو علاوه د دې نه، یو سړی چې د وطن سره مینه ولري، کولی شي چې د وطن په پیسې کې یو څه نوشته کړي. ما سره قلم په لاس کې وي چې بازار کې ګرځم، څه مې چې ولیدل هغه د شعر په ژبه راوړم.
بله،
مثلا پسرلی دی، ما ولیکل چې پسرلی چې راشي زیړ ګلان پیدا شي، هم د بلبل و شعر پیغان پیدا شي، غرونه راغونه ښایسته ښکارېږي، خلک چکر و یزبانان پیدا شي، سیندونه ډک وي له اوبونه ګوره، په دشتو غرو کې ارغوان پیدا شي، د تعلیمي کال د شروع ورځې دي، کتاب په لاس کې شاګردان پیدا شي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه. اوس که داسې پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې په کومه برخه کې شعر و شاعري کوئ؟ حماسي شعرونه لیکئ، عشقي شعرونه لیکئ؟ څه رقم شاعري مو ډیره کړې ده یا داسې شعر لیکئ چې هغه تعلیمي پیغام لري؟ څه دي؟
ما پخپله کنه ډیر شعرونه چې لیکلي دي، یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي.
بله،
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلک په احساساتو راشي او دا دردونه کړاوونه دا مې برکې بیان کړي دي. مثلا ما په یوې شعر کې لیکلي چې د ښوونځي انګړ چې ښکلی معلومیږي، د معارف د بن ګلان پکې چغیږي، د شوبون کې د خلو له برکته د وطن برانی بجاړي بسمیږي.
دا
مز د کوون کو تلې کله ده؟
بیا مور ته و مل وسته څنګه و دی غو عکس لمال
اګو دومره اندازې ته خوشحال و چې ماته وی چې په دې کې مو ته نور وای یا شمی ولي کو او د تو دی غنا استعداد دم استپا و دا وکو. ما ولیکل چې دی وړو خدمت د لوی خلکو کار ده، د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده، ګران وطن په علم پوها او بادیږي، د علم دي ار ولس د پاره خار ده، د هیواد بچیان کمال ته پر رسیدي، ځکه هر افغان د علم طلب ارده چې د علم دی وی ولی وی وطن کې لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده، کوم هیواد چې لی دی پیسې څخه محروم بی په نړۍ کې په خپل ژوند کې خور وزار ده.
ډیر مننه استاد. دا غزي شیرونه تاسو لیکي یا څلوریزه تاسو لیکي کنه؟ بیا د سی یو مافلو کې مدا وای یا چالتہ مشران نوستي کومخت مو الته غوته ویلې
د دې چې زه هر وخت د پاره په درود وایونو کې زه اشتراک کوم.
بله،
یو چې څوک د سی انسان بی چې هغه یو تاریخي سابقه ولري، عالم شخص یات بی دیغه سوونی ز بیانو.
بله،
پګوځوي کې ګډون کو پرزن هغه ورځ د ګټه خبرې هغه کې مو ګډون وکړو.
بله،
پاتیو کې او بیا مو څلور لنډې ویلي، د دنیا ګوره پونی ده، کنروی نوی تری سبا خدای پا مانی ده.
بله،
کدر پیاد شو ما دوستانو زما د پار خدای تا پورتا که لاسونه، چې په قبر می تیریگی دعا وکړه توری خوری خواواز که ولی نشی.
بله،
کلا کلا چی دیراش ما مزار تا لاس به پورتا که مخپل پروردگار تا، موی دی مرگی سیلی چلیگی سور و زوگ ده، هر ساکش پا باگ و بند جورده تالان، مرگه حق در طول جوندی با پناکیگی خلاص بنشی که زاروی که زبانان،
به
هر چاله ژوند د جوړی خاطری شي، د هیچا په دنیا ونه خو ترمون، کله باغ د سرو ګلونو نندارتون شي، کله کلی ګلان خاورې کړي خزان.
په څه رقم حالات کې تاسو ډیر ښه شعر ویلی سئ؟ کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډیر زیات ضرور دي، هغه څه وخت تاسو ډیر ښه ځان ته درځي او داسې ښه باف بیا ورکوئ سئ؟
سهار وختي کې وبچ کمی او دویم سهار وقتی که لک سپورت کوم همیشه دی پر چش نوشته کوم سهار وقتی نوشته کوم
اما وقت که الفاظ در پیاد کیږي
هر پوز یو طرف ته خوب پر شوی وی دادی وا او دویم روحن سړی تازه وی او په بل وخت سړی خسته وی الته ارت ستړي ته پور پیاد کی
د سې سوال چې کوم وخت یو ډیر خشیر در پیاد سی خو قلم کاغذ نه چغه ولي کې ورسته تر څو سي قلم کاغذ پیدا کی یغه دل یاد وتلی د څه کوم څه پیښ سی
ولا داسې دی چې ارمشه دی پر راج چې نوشته کوم ارمشه دی پر موسر درې قلمونه پوجیب کیوی او بعضی خلک مو ته ټلیفون وکي چې پر زنده دی مړي قبر ته یو غلیکم شعر لیکم تیر ته وایا نو زی په مغز کې وته وایې مې چې دا ولیکا هغه شعر یې الته کوم او دویم دی چې مو په جیب کې چې اوس وګوري پندو شپې ته دونه شعرونه بوي
کله مړی نه راتیر سو کنه راسو دې ته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې هم تاسو هغه شعر یلته یې کنه یا پاستر کې او څه لیکلي لیکي هغه ته
هغه ته مداسې وي باز لیکلي دی د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکلی او بیا مې مثلا هغه ته شعر ور کړی دی هغه لیکلی
کله راتوي چې خپل مو څه ډول شعر شاعری ډیر زیات خوښیږي اماسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هماسی شعرونه می خوښیږي د تعلیم په برخه کې می خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو می د صلح په برخه کې دلته پر ځان مو سره ار سره ده
bale اوس نو وخت د دې صلح په اړه باندې شعر وورو اما غو د صلح را تواورو
خو مهرباني کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای قادر دی انسان وای پیرزوونه مای سمون وای حقوق کی مساوی وای کامیر وای کمودون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله کی ژوندون وای جنگ و جګړه نه وای انسانانو کی ولپت وای نه وای پسرلای وای پکې سوله عدالت وای زرو کی محبت به دی بروره او زړبشتون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله کی ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش که دا جهان وای خوب سوله کی ژوندون وای ندی نشیان وای ندی جنگ نشی په سر کې وای ندی غم او شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خوب سوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای اوسه خیر اوسه
ته نه ډیر مننه
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل د وی ټولنیز نه خواله چې تاریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کې چې اوس په ننومیږي په شریک واورو
زرپانه موټر په دری ته مسافر کته شول تر بسره تاو شو موټر وان پنچر ټایر ته کتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دختوه شمال لورته خړغرونه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه لزمه کې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننوتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپه وه بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوې مې واورېدې تر دوکان راتاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته مې وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو ته کړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنګ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه هغه چې غکړه پس مکه یې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورخله هلک د هغې څڼې پرې خو دې سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګېده دواړه غلی شول و مې ویل ولې جنگ کوي سرونه یې وزړېدل یو شیبه کلی ول ورسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خرې ته مې وکتل د هلک غک مې واورید سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلۍ ته یې برګ برګ کتل له هلک نه مې پوښتنه وکړه دا دې څه ده تا پرته لدی چې راته وګوري شونډې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید و مې ویل چیرته اوسی؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل نو دلته څه کوئ؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل اوسپنې مو راوړې خرڅوي. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګو وګو اوسپنه ډکه وه. ومې ویل دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد. درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل له هر ځایه چې وي، خو د دا رنګه اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې. موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصیږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل. یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورید، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورید، دوه ټیټې هلیکوپترې مو په سر تیرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپترې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واورېدل په کلي کې مو جنگ دې مورې، مګواله داسې کاو دانو څنګه ننګ دې مورې.
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خنزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډیر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډیری عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی او په دې مسلک کې د ده هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او ربایي ګانې هم ویلي دي. مگر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او روبایګانې لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوردینکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشه ترا اوچت شوی بلبلی. په افسوس چیکړی آغاز افسانه، په افسوس چیکړی آغاز افسانه، غندلی پشی ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بی نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ، په دیدنې دلاله زړګی شي داخ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د زینو ځانګړو چیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو. زمید مور د پاکی مینی نخا، زمید مور د ارزوگانو چلے، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو ناما، زمید مور د پاکی مینی نخا، زمید مور د ارزوگانو چلے، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو ناما، زمید مور د پاک بدن برخیم، زمید مور د سوی زړه ټوټه یم، زمید مور د مینې بل څراغ یم، زمید مور د تور شپې رڼا یم، زمید مور ژوند ته یو دنیا یم.
ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکې ریږي، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، یو مور پا دنیا کے چزڑ گے تیرا تمہیں، یو مور پا دنیا کے چزڑ گے تیرا تمہیں.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغرا، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو ته ډیوه، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچېرې محبوب دعا کې هیر نکې، چېرې محبوب دعا کې هیر نکړې، تمې حقدار دنیا زدي قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدي قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زدي د سترګو نور یم، تمې بلا ته سپرې زدي د زړه انځور یم. نمورې نموری تل خدای ته زارای کوما، ستا هو سا عمر ته خواری کوما، او همیشه دغه لنډی کوما، زچ سحر له خوب پاتسم، د کلمې سره د سم یادوم
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نو ستا شانې د جنت نا هم اچت کړو لا الہ میز دکڑا ستا پغے کی تاخ کارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کرو